سلامونه، سهار مو په خیر دی. ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې را روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یوه اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشرې بیلام رمضان پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل د راتلونکې سه شنبه په ورځ به 16 لارې د واګا بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیې یو شمیر پوځیان له اوکراین سره له پولې په شا کړل، د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په مسکو کې پرونی ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې. او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او اوس 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله وړه الوتکه کې د مارچ له 18مې د ځمکې چار چاپیر سفر وکړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. که دا ځوان پیلوټ دې هدف ته ورسیږي، نو نوم به یې د ګینس په کتاب کې چې د نړۍ د په زړه پورې پیښو تاریخ پکې لیکل کېږي ثبت شي. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. طالبانو اروپایی ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي. خو آیا دا د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته کولی شي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
د کونړ پر سرکانو او مرورې ولسوالیو یو ځل بیا له پاکستانه د توپونو د ډزو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزي ته اتیا توپونو نه زیات راویشتل او دغه واتړه دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګېد.
برتانیا به په راتلونکي میلادي میاشت کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالره بسپنې د غونډې کوربه وي. په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو.
خزه یې په سیاسي لحاظ حاشیه ته بیولي، زموږ د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنو ته اصلا پام نه کوي.
او د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناټو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ټولګي تخراغ لاس د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتنه دي چې پر روانه وری میاشت کې خوندي او په هنتونونو د جنونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي توماس نیکلسن وای په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي درلسمه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانستو لپاره او د کب ومه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دای شی وو چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلی نیکلسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکلسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د مرستې په د ملګرو ملتونو لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکلسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
و موریدل چې طالبانو د اروپایي ټولنې چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه د متحدو ایالاتونو په هارټفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې وایي
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو دپاره باید کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولی چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
د پراخ بنسټه حکومت جوړونه. ورډک صاحب کچرته همدا سیویل کڅنګ چتا سو ایست د اروپای ټولنې لاستازو سره به خو ته طالبان غونډه کړی ده. بلې خو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ټام ویست ویلی دی واشنگتن د طالبانو په ضد کوم منظمه وسلوالې ډلې ننګنه کوي او نور قدرتونه هم د تنه حڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نڅرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته ترګن کی، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده چې چیرته نور وسلوال دلیل څنګه چې یو څو وخت مخکې په شنبه کې غونډه شوې و، د پخوانی شمالي تلوال چې په پسلی کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې که دغه یو تشنج را منځته کی چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ور نږدې کیږي، بیا دلته د داعش د دای پر دای کېدو
ویره هم شته چې دلته یوازې د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ست باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعده په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او کچرنګ
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې، په یو ځای کې تقریبا د په مطلق توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کړل. بیا په ځینو نورو مواردو کې به خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو، القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ډېرې کیمیا تقریبا ودونه سره کړي دي، او حتی د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دی، پاسپورتون اخیستی دی. هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډېر مشکل کار دی، لیکن د داعش القاعده نه هم داعش ډېر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې لا ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بشري برخه کې میلیاردونو ډالره بس په نره غونډه شي. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیځ مرسته نه کوي او ملګري ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځایي د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپنا او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محروم سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکي ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د اړتیا کچه بې ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړوونکي وي که هڅې ونیسي، او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسږ کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه، چې په دې کې د تیرې میاشتې څه باندې 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته هم شامله ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت په سرکانو او مرورې ولسوالیو کې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو د ورولو په اړه یو ځل بیا ادعا شوې ده. د طالبانو چارواکو د پاکستاني ځواکونو تازه بریدونه تایید کړي او وایي چې مرکزی حکومت یې له دې موضوع خبر کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي راډیو ته وویل
مخکې دغه نولې طرف ته نو پاس نشاته دغه انډک باندې او ته ویل کې پیپسي مومانه نه پر سوبې کو د سوبې او د سټریپ مخکې سفر ویل کې دغه ځینې اول هغه په وړوډه زبانه پیدا کړي نو ستغه ټې ډزې شروع ګنګل کړي او د ګنګل نه مخکې ادم دارې وشت. سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اته او توپونه زیات را وشت او دغه واټړه دغه سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي ها خو هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او دی خو پرې د دوی کلی ولی
دا کوم چې هغه اشتل کوي دا هغه زنه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کیږي د غونډي نه د چارکیو ته ویل کیږي دا هغه زنه چې رډ زئی د پختي د سر نه رډ زئی د کارو کړنډو نه رډ زئی چې اذر خان ټوپ ته ویل کیږي د نو پاس نه دي چې د غړ غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړي دي همدا هغه زنه دغه توچی بریدونه کوي
د سرکانو اوسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمی کې خپل کورونه پریخي دي طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل ل تیر ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ جوب لپاره معلومات نه لري خو په مرکز کابل کې خپل مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاړولې او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي تر اوسه پاکستانی او حکومتي مسولینو د نوو پیل شوو توپچی بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې ده چې د برونزو مډال خپل کړي کچرته د لوبډلې ازبکستان ته ماته ورکړه نو د سپینو زرو مډال به ترلاسه کړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل ک ازبکستان ته ماته ورکړو نو دوهم مقام به خپل کړو
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي یوه لوبه یې ایران ته بایللې دوې لوبې یې ګټلې هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي
د لوبو روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی قدر منوریدونکو شیبه وروسته به سالم محمد صالح لتا سوسروی خو د دې خبرونه ورسته موضوع د ناتو دفاع وزیران بنن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي په دې غونډه کې به پر دې خبري وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي بریټ مخه څنګه نیول کېدای شي د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پروس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ترلاسه کړي چې روسیه دې د اوکراین له کړکې چا لاس واخلي
ناتو دفاعس منیسټرز ول میټ ټو ادرس
د وی د ناتو دفاع وزیران په اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي له ماسکو څخه داسې نقشه شته چې ډیپلوماسي ته دوام ورکړي دا د محتاطانه خوشبینی زمينه برابروي خو تر دې دمه پر مزکه د کرکیچ ته کمیرو هیڅ نقشه نه لیدلی د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې په شا کړي روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي لویدیز ته هیواته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسملاندې کړې د اندیشنه لري چې پر اوکراین بریټ ونه کړي ماسکو ویلې دي چې پر اوکراین حمله نه کوي خو ټینګار کوي چې ناتو د اوکراین ته غړي توپ نه ورکوي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو د خبرونو د برخه ته مو په سلامونو هر کله کو شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اول خبری کانفرنس کې ویلي و چې طالبانو عمومي بخښنه اعلان کړي او لټولو شکیلو لوريو سره دښمنی پای ته رسولې ده د ټولګډونه حکومت جوړول، د شرعي نظام لمخې د شوزو د حقونو خوندیتوب، د امنیت خوندی کول، د بیان ازادي تدرناوي او منلې او ترڅنګ د اقتصادي وضعیت شکیدل هغه ژمنې و چې طالب حکومت افغانانو سره کړې وي. خو د شپږ میاشتو له تیرېدو وروسته طالبان څومره خپلو وعدو ته ژمن پاتې سوي، په دې راپور کې اوري.
پر کابل د واکمنۍ د وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لومړنۍ مخامخ خبري ناشته، له دې وړاندې د هغه تصویر نه ورسنی شوی. خغلی مجاهد په دې کانفرنس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو نور کینه او دښمنی پای ته رسولي او عمومي بخنه اعلان کړې ده.
ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سره زموږ له خوانه هم ټول عفو سوي دي.
خو ځنې وایي طالبان خپل لومړنۍ ژمنې ته متعهد نه وو. دا شخص چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، ورور یې اته کاله د مخکینی نظام په ملي اردو کې نظامی افسر و، خو له تیرو درې میاشتو راهیسې له طالبانو سره په بند کړی.
مجاهد صاحب په خپل کانفرنس کې ویل عمومي بخنه ده. چیرې ده عمومي بخنه؟ درې میاشتې کېږي چې ورور مې نشته، میرمن او اولادونه یې ماته پاتې دي، نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوی راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مخکینی حکومت نږدې سل تنه چارواکي، سرتیری او نور نظامی پرسونل وژل شوي، هغه موضوع چې طالبانو رد کړي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول د طالبانو بلش منو چې ذبیح الله مجاهد په خپل لومړي کانفرنس کې وکړه.
قوي اسلامي هر اړخیز او افغانان ته د منلو وړ نظام ولرو.
خو وروسته ولیدل شول چې د کابینې ټول چوکۍ طالبانو پورې تړلو کسانو ته ورکړل شوې، هغه کار چې د افغان سیاستوالو په ګډون د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا، المان، چین، ترکیه، قطر او د اروپایي ټولنې له نیواکو سره مخ شو. د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ اونۍ کې، یعنی د 2021 کال د سپتمبر په 9مه، د اروپایي ټولنې لخوا یو خبره شوې اعلامیه کې ولیکل شول. د لومړنیو اعلان شویو نمونو له مخې باید وویل شي چې دا کابینه د قومي ترکیب او مذهبي رنګارنګۍ له مخې د افغانستان استازولي نشي کولای او ټولګډونه نه ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره خپل حکومت ټولګډونه بولي. په شرعي چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ورته د اسلامي زده کړو د زمینی برابرول بلش منو چې طالبانو خلکو ته ورکړه. داسې مهال چې له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه دی وړاندې شوی، خو اوس د افغان جنو خوځو لوی برخې د کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. د دې ترخوا یو شمېر خوځو چې د طالبانو د دې پریکړو خلاف غږ پورته کړی، د اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شوي. لدی مرمنو زنی ترور او یا هم بندیان شوی چې د خوځو د حقونو فعالانو یې مسؤلیت پر طالبانو ورواچو، خو طالبانو د ادارت کړ. تر دې چې د بشري حقونو د بخنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو هر سجر د موتاري زنجون او خوځو د نیول کېدو د پای غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو نجون او خوځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دې ټولو په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې ولیکل، که طالبان د خلکو او نړۍ څخه د مشروعیت اخیستو په لټه کې وي، باید د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. کابل میشتي زهرا رهنورد هم د طالبانو په ژمنه نیوکه کوي او وایي
کاملا خانمار از لاز
خزه یې په سیاسي لحاظ حاشیه ته بیولي، زموږ د تیرو شل کلونو لاستراړونو ته اصلا پام نه کوي. ژمنه یې کړې وي چې موږ د ښځو حقونو ته پام کوو، مګر هیڅ هم معلوم نه دي. ټول په یو بی برخلیک او ناهیلۍ سره پر مغزو
ل رسنیو سره د ښه چلن او د بیان ازادۍ ته درناوی د طالبانو بل شمره و. خو د بی پولی خبریالانو ټولنې او د رسنیو د ملاتړو ځنې او نور بنسټونو لخوا د خبرو شوی او راپورونو لمخې افغانستان د خبریالانو لپاره په یو ګواښون کې هیواد بدل شوی. طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته ځنې خبریالان ونیول او ځنې وهل ټکولي هم دي. نړیوال ټولنې هم طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورن کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د سلواغې په شپږویشتمه په یو اعلامیه کې ولیکل، د یوې نوې سروې له مخې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې له 603 رسنیو 318 تړل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په رسنیو کې نږدې 50,000 کسانو کار کاوه، خو اوس له دې شمېر یوازې 2,234 تنه خبریالان په دنده بوخت دي. په دوی کې 72% خلک چې اوس بې دندې شوي ښځې او نجونې دي. د 800 ورځپاڼې مسؤول مدیر مجیب مهردات ازادي راډیو ته وایي
په صورت سیستماتیک
رسنۍ په ډیر سیستماتیک ډول سانسوروي، خبریالان نیسي. د طالبانو د امنیت ریاست، کورنیو چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارتونه د رسنیو په کار کې لاسوهنه کوي او مطالب یې سانسوروي.
د اقتصادي وضعیت خواله د طالبانو بل مهمه شمنه و. هغه چې تر اوسه نه یوازې دا چې عملی شوی نه ده، بلکې د افغانستان اقتصاد د سقوط په دور شل کې دی او رسمي شمیرې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 280,000 خلک بېدندې شوي. تر خوای د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 23 میلیون افغانان هم دا اوس خواړه نه لري او 90% یې بیا په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نږدې 15 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. او امنیتي خوندیتوب د طالبانو د حکومت د چارواکو یو بله مهمه ژمنه وه چې له خلکو سره یې کړي.
زه ټولو هیوادوالو خصوصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي شوی.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې دي چې په خپل لومړني مخامخ او تصویري خبري کانفرنس کې یې کړي. خو د یو شمېر افغانانو په باور دا څرګندونې یوازې د ژمنې تر حده محدودې پاتې شوې دي. طالبانو له واکمنۍ وروسته داعش ډلې په کابل، ننګرهار، کندوز، کونړ، کندهار او هرات کې خونړي بریدونه کړي. تر خوا یې نږدې هر ورځ د هدفي او مرموزو وژنو خبرونه خپرېږي، چې یوه بېلګه یې د ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست د پخواني لومړي مرستیال محمد خان پر کور برید دی. تر خوا یې تېره اونۍ کابل کې یو تن یوه مور له خپلو دوو لوڼو سره ووژله. طالبانو د دې پېښې په تړاو د یوه تن د نیولو خبره هم وکړه. انسان تښتونه بله لویه ننګونه ده چې هره ورځ ورسره د طالبانو حکومت لاسوګریوان دی. حڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سره د دوی د تیر شپږ میاشتنۍ حکومت والی په اړه خبرې وکړو، خو له ډیرو اړیکو سره سره بریالي نه شو. طالب چارواکو وروستیو کې په زلونو دا خبره کړې چې په لومړیو شپږ میاشتو کې د خپل حکومت والی لپاره د ټاکلو اهدافو پوره کولو ته نږدې شوي دي.
په تیرو شپږ میاشتو کې مو د طالبانو د ژمنو د عملي کېدو په باب راپور واورید. ازادي رادیو ته غوښیست اوس به لملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصره خبري کړې دي.
د نړۍ ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو یو عربیا د افغانستان د اسعاري زیرمو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه او د هغې پر عواقبو لیکنې او تبصره خبري کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړ، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ ترلوده. د لیکنې په حواله په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې د مسالې د بایدن ادارې ته پر نوی رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمينه برابره کړې ده. لیکوال زیاتوی کله چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا خراب سو، لډیرو خلکو سره تر ډیره وخت دا پښتنه و چې د بایدن اداره به لدې کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بل دا چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته به امریکا له دغه شتمنۍ سره څه وکړای سي. خو د لیکوال په خبره دغه پښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړل سو چې ولسمشر جو بایدن په یو اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغه پیسو درې نیم میلیارد ډالر له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو درې نیم میلیارد ډالر نور شتمنۍ د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیله سوې ده. د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیست لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دی له سره غور وکړي. دغه لیک ته 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ شوی دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغانو میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر بایدن دې پریکړې د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړي او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټکس آنلاین خبرونې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې یوه مقاله په دې عبارت پیلېږي: پرون د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداری ورکړی چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 20 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړای سي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
د دې سره د ازادي رادیو دا برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.